آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې ورځ ده او د 1340 لمریز کال د جدي پنځمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د شپږشتمې نېټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
یوې زلزلې چې شدت یې 6.2 درجې و افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند یې شروع ولیدي. د سوریه د باندنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې حاضر دی چې په جنیف کې د مخالفینو سره خبرې وکړي. او د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په کابل کې د سهار 6 بجې دی. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هند صدر اعظم په لاهور کې د لږ وخت لپاره تم شو او د پاکستان د صدر اعظم سره وکتل. د ننګرهار د ولایت په کوم ولسوالیو کې چې واکسین نه دی تطبیق شوی، د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ پیښې پکې ثبت شوې دي. او روغتیایي ماهران وایي چې اوس تقریبا ټول انټي بایوټکس دواګانې د بکتریاو په مقابل کې بیا سره شوې دي. لومړی له حساب له کوزینه خبرونه واورئ.
د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې زلزلې چې قوت یې 6.2 درجې و د شنبې په ورځ سهار وختي د افغانستان شمالي برخې رشته ولیدي. زلزلې د پاکستان او تاجکستان سره هم سرحدي سیمې ښورولي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز چې په لومړي سر کې 6.4 درجې و د فیض آباد د شرګوټي جنوب ختیځ لوري ته په 80 کیلومتري کې و. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې د دېرشو څخه زیات خلک ټپیان شوي دي. زلزله په کابل، اسلام آباد او نوې ډلۍ کې احساس شوې ده. د پېښور د عاجلو چارو د مرکز بیان بلال احمد فیضی پی خبري اژانس ته ویلي دي چې ټولټال 1040 کسه چې په زلزله کې ټپیان شوي او روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا چې په افغانستان کې خسارت څومره و، زموږ خبریال بهیر صاحب راسره دی. بهیر صاحب، وروستي حالات څه دي؟
لږ تاسو یادونه وکړه، په کابل کې دلته د شپې کم 12 بجې وې چې یوه قوي زلزله وشوه. دغه زلزلې دوه ټکانه درلودل چې لومړی ټکان یې لږ څه کمزورې و، خو دویم ټکان یې ډېر زیات قوي و چې په کابل کې خلک له کورونو څخه بهر ووتل. لاغه چې دلته ناوخته شپه وه، نو تر اوسه پورې د کابل د خسارو په اړه چارواکو یا مسؤلینو رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د نورو رسنیو څخه چې ما تعقیب کړي دي، په دغه رسنیو کې راپورونه خپاره شوي چې په لسګونه کسان د دغې زلزلې له امله تر اوسه پورې ټپیان شوي دي او دغه راز دغې زلزلې زیات زیانونه اړولي دي.
مننه. په راتلونکو خبرونو کې به ستاسو نه نور جزئیات هم واخلو. ممتاز بهیر صاحب د کابل نه زموږ خبریال ممتاز بهیر د ټلیفون پر کټ سره و. د پاکستان پوځ وایي چې لوی درستیز باید د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ سي. مخکې پاکستاني چارواکو ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف به د افغان چارواکو سره د امنیت سرحدي همکاري او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد یا کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د چارواکو یو کمیټه جوړ سي چې د سولې د خبرو څېړنه به کوي او د سولې په پروسې باندې به د څارنې لپاره لارې چارې سنجوي. د هند لومړي وزیر نریندر مودی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د افغان ولسمشر اشرف غني سره یو ځای پرانستله. د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې د دارالامان ماڼۍ ته نږدې جوړه شوې ده. د ازادي راډیو د ریپورت په اساس د ملي شورا پر ودانی 220 میلیون ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانی ګمبده په اسیا کې تر ټولو ستره ګمبده ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی په محلي وخت د جمعې په مازیګر په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته ورسېدی. د لاهور په هوایي ډګر کې د مودی هرکلی ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورغی. دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته سفر کوي. مودی پاکستان ته د سفر اعلان پرون سهار په کابل کې وکړ. د نایجیریا په جنوب کې د ګازو په یو فابریکې کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه سل کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. ور د پنجشنبې په ورځ د امبرا ایالت د نیوي په ښارګوټي کې د ګازو په یو فابریکې کې د چاودنې په نتیجه کې ولګېدی. رپورټونه وایي چې د چاودنې له امله اکثره کسان ژوندي سوځېدلي دي چې خپل د ګازو د ډبو سره به یو ځای په قطار کې ولاړ وو. په سوریه کې د حکومت ضد سرچینې او فعالین وایي چې د دمشق په مربوطاتو کې په هغو پرتو سیمو کې چې د بشار الاسد د سیاسي مخالفینو په لاس کې دي د یاغیانو یو قوي مشر په هوایي بمبارۍ کې وژل سوی دی. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د نظارت ډلې ویلي دي چې په برید کې زهران الوش وژل سوی دی. دغه ډله وایي چې د اسلام د پوځ په نامه د ډلې نور مشران هم په دې برید کې وژل سوي دي. ناتایید سوي رپورټونه وایي چې هوایي برید د روسیې الوتکو کړی دی. د روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو متحد هیواد دی د درو میاشتو راهیسې په سوریه کې هوایي بمباري پیل کړې دي. په دې لړ کې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو زیات شمیر مشران وژل سوي دي. اسرائیلي سرتیرو په لویدیځه غاړه کې یو فلسطیني میرمن په ډزو کې وژلې ده. عسکرو وروسته له هغه نه پرې ډزې وکړې چې غوښتل یې اسرائیلي عسکر په موټر ووي. د پولیسو ویاندي ویلي دي چې د پولیسو افسرانو پرون د جمعې په ورځ د سلوات په کلي کې چې د رمالا په 12 کیلومتر کې موقعیت لري پر نوموړي باندې ډزې وکړې. د سوریې د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې هیواد یې آماده دی چې په جنیو کې د مخالفینو د استادو سره وګوري. هغه داسې وویل:
سوریا ردی تو پارټیسیپیټ.
سوریا آماده ده چې د سوریې په خپل منځي مذاکراتو کې چې په جنیو کې دایریږي پرته د خارجانو د مداخلې څخه ګډون وکړي. زموږ هیات به د اپوزیسیون د هیات د لیست په ترلاسه کولو سره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سوریې د باندنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ ناوخته کله چې سوریې عیسویان د کریسمس د لمانځلو دپاره راغونډ سي و دا خبرې وکړې او تر څنګ یې د سولې دپاره دعا هم وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د جمعې په ورځ په لاهور کې د ولن وخل لپاره تم شو او د خپل پاکستانی انډول نواز شریف سره خبرې وکړې. نور تفصیل اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګلپدی رپورت کې واوري.
هند صدر اعظم نریندر مودی د افغانستان له سفر نه وروسته هند ته په لار په لاهور کې الوتکه کېناستله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف مخکې له دې نه چې دواړه مشران په هلیکاپټر کې د شریف استوګنځي ته روان شي مودی ته یې په هوایي میدان کې هرکلی ووایه. دواړه مشرانو د ښاغلي شریف په کور کې چې ختیځ خواته نږدې پروت دی د یو ساعت لپاره خبرې وکړې. مودی له غونډې نه سمدستي وروسته هند ته روان شو او ښاغلي شریف ورته په هوایي میدان کې په مخه وویل. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودری چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل دغه خبرې په صمیمانه او ښه فضا کې ترسره شوې. دوی وویل د هند صدر اعظم پرون د جمعې په سهار تلیفون وکړ او غواړي چې دغه هیواد ته د روغ نیتۍ سفر وکړي او د پاکستان صدر اعظم دغه ابتکار ته د مهم ګام اخیستلو په حیث هرکلی ووایه. د دوی سیل هیوادونه سره نږدې کړي.
ملاقات میں علی العموم اس بات کا اظہار کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
چودھری والے دوال مشران عمل چوسانے پہل شو دوال خیزہ خبر تا دوام ور کے او دوال خیزہ تمام سنا ازیش یا پگڑ کارو کی چے د گاونڈی توب خر روابط ٹنگشی. دو ویل صدر اعظم مودی هم خپل پاکستانی انډول ته د زیږیدنې د شپږ پېتمې کلیزې مبارکي وویل. شریف او مودی لومړی د لوړې سطحې په هغه تماس باندې کره کتنه وکړه. وکړه چې دوه هفته په خوا په پاریس کې د بین المللي کانفرنس په څنګ کې د لنډو خبرو په وخت کې د هند او پاکستان ترمنځ نیول شو. په داسې حال کې چې مودی پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي شورا غړو ته وینا وکړه او د سیمه ایز همکارۍ غوښتنه وکړه چې د جنگ ځپلي هیواد سره مرسته وشي چې په خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو باندې غلبه ومومي. مودی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When افغانستان بیکمز ای هیون اف پیس اینڈ ا هب فار د فلو اف ایدیاز کامرس
کله چې په سیمه کې افغانستان د سولې او د نظریاتو د تبادلې د تجارت انرژي او پانګې چونې مرکز شي نو موږ به هم ورنه په ګډه نیکمرغه او هوسا شو. همدا علته چې زه هیله لرم چې پاکستان به د جنوبي اسیا او افغانستان ترمنځ او په اخوا یو پل شي. زه هیله لرم چې دغه ورځ به زر راشي کله چې انرژي له مرکزي اسیا نه زموږ سیمې ته سوکالي او نیکمرغي راوړي. په عمومي توګه داسې فکر کېږي چې پاکستان او هند افغانستان په خاوره کې نیابتي جنگ پر مخ بی چې غواړي په افغانستان کې په پرمختګونو نفوذ ولري. پاکستان دغه فکر او انتباع ردوي او مودی هم د جمعې په ورځ کوشش وکړ چې دغه ویره لري کې. مودی بیا وایي
یو نو دټ انډیا از هیر ټو کنټریبیوټ ناټ ټو کمپیټ.
تاسو په ویګه چې هندل ته د سیالۍ لپاره نه بلکې د دې لپاره ده چې د راتلونکو اساس کې دی نه د دې لپاره چې جنجال ته لمن وهي. د دې لپاره ده چې ژوند له سره پیل شي نه د دې لپاره چې یو هیواد تباه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ تازه ښه شوي روابط چې په عنعنوي توګه خل پل دي د یوې کلي په حیث ګڼل کېږي چې سیمه ییزه سوله او اقتصادي ثبات پیاوړی او قوي کوي. د پاکستان، افغانستان او هند مشرانو د روانې میاشتې په سر کې په ترکمنستان کې راټول شوي چې په ګډه د 200 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د غځولو کار افتتاح کړي چې له افغانستان نه پاکستان او هند ته پکې طبیعي ګاز رسول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ننګرهار د ولایت په هغه ولسوالیو کې چې واکسین نه دی تطبیق شوی د ماشومانو د پولیو پیښې ثبت شوې دي. په مکړه زمونږ د خبريال ضیاءالرحمن حسرت ریپورت ده.
په ننګرهار کې سکل د پولیو ټولې اته پیښې په 15 ولسوالیو کې ثبت شوې دي. دا 15 ولسوالۍ تر ډیره پورې نامنی ولسوالۍ دي چې د پولیو د پیښو پیدا کېدو لامل پکې نامنی ښودل شوې ده. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په یادو ولسوالیو کې وسله والو طالبانو او داعش ډلې د پولیو ضد واکسین د پلي کولو مخنیوی کړی او پولیو ځپلو ماشومانو ته د واکسین کولو څاڅکي نه دي ورسېدلي. شیرزاد، اچین، بټیکوټ، مومندره او لالپوره هغه 15 ولسوالۍ دي چې د پولیو د اته پیښې پکې ثبت شوي دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دولت د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو بدیل لارې ولټوي او ماشومان باید واکسین شي. صداقت د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی رسیدلی ځکه د پولیو پیښه په دې ولسوالۍ کې پیدا شوې ده.
د پولیو په اړوند دلته یو پیښه رامنځته شوې ده ځکه چې لامل دا دی واکسیناتوران دلته نه راځي. که چیرې همدغه دوام عمومي او واکسیناتوران دلته رانشي نو ښایي چې له دې ډېرې زیاتې پیښې رامنځته شي او د پیښو لپاره باید هلته واکسیناتوران راشي تر څو واکسین وکړي او که وی نه کړي نو ستونزې به لا هم زیاتې شي.
ذبیح الله چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په دې ولسوالۍ کې د پولیو پیښه د یو طالب پلوه کس په کور کې رامنځته شوې چې دې کس خپل ماشومان د پولیو له واکسین لري ساتل. ذبیح الله په خپل سیمه کې د واکسینو د پلي کېدو غوښتن کړي.
دلته اوسه پورې واکسین بیخنه دي شوی. درې کسان پولیو مرض باندې اخته دي او دغه پیښې دلته ثبت شوی دي. دلته په چین کې نو دولت نه میله ده چې د خونکو د مکاتب د خونکو او د دې پسند کې د مولا امامانو هغه کسان چې په جماعت کې دي خطیبان دي دغه په مرسته ته واکسین لړۍ پیل کړي او دلته ښه ثابتې دی شي.
د ننګرهار په نامنو ولسوالیو کې هغه سیمو ته چې د واکسیناتورانو لاسرسی نه کیږي د پولیو واکسین رسول اړین شوی دی. دا چې دغه سیمو ته به واکسین څه ډول ورسول شي په اړه یې د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب مشر ډاکټر نجیب الله صافی داسې وایي.
هغه کسان چې مونږ غوی ته لاسرسي نه لرو معمولا مونږ فکس ټیمونه لرو په هغه ځینو کې چې همدغه ولسوالۍ ته خلک رفتامت کوي یا په عامو لارو باندې نو په هغه ځینو کې د ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي هر ممکنه لار چې موجوده اوسیږي مونږ دا غینه کار خلو دا غینه په استفاده باندې ماشومان ته واکسین ورکو
په ننګرهار کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د واکسین کوونکو پر مخ تر خپلې ولکې لاندې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې تر څلوېښت زرو ډېر ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شول او له همدې امله په دې سیمه کې د پولیو پیښې هم ډېرې شوې دي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
سر دی تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم پریده چی لوزنا دروغ دیر اختیار کرم تراتا سبا سبا کواز و بیگار تراتا سبا سبا بیگار
روختیایی چارو ماهران وای لکم وخنا چه تقریبا و اتیا کالا مخ که پنسلین کشف شل او ډاکټران ورنا د انټی بایوټیک په ډول د هر قسم انفیکشنونو او جراثیمو د وژلو لپاره استفاده کول پیل کړل. په دې وروستیو وختونو کې د بکتریاو په مقابل کې اثر کم شوی دی. لازمه ده چې په پراخه پیمانه د انټی بایوټیک دواګانو د مقاومت د کمېدو د مخنیوي په خاطر عاجل اقدامات وشي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې کارل پیرسن رپورټ ته چې زه سلسله منشا به تفصیل تاسو ته دروړم. ډاکټران وایي چې زیاتره بکتریاوې اوس حتی د ډیرو قوي انټي بایوټیک دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي او که د روغتونونو ډاکټران او د شخصي کلینیکونو معالجین د انټي بایوټیکس په استعمال کې په فوق العاده ډول بدلون راغلی شاید چې د معاصر طب په اړه مروج مفکوره تغیر ومومي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په 2015 میلادي کال کې خبرداری ورکړی چې د انټي بایوټیک دواګانو دور مخ په ختمېدو دی او موږ اوس د یو نوي دور په لورې روان شوي یو. شاید چې زیات ناروغان به د عادي انفیکشنونو له امله مړه شي. په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د حکومت د ناروغیو د کنټرول د مرکز یا CDC عمومي امیر ډاکټر مایکل بیل وای ویل کیږي چې یوازې په هند کې تقریبا 5000 کوچنیان په یو کال کې د یو انفیکشن له امله مړه شوي دي چې د پنسلونو په مقابل کې مقاومت وکړو. د متحده ایالاتو د حکومت د ناروغیو د کنټرول د مرکز د اټکل له مخې په 2014 میلادي کال کې په امریکا کې دری زره ناروغان د پنسلینو او انټی بایوټیکس دواګانو په مقابل کې د بکټریایي میکروبونو د کلک مقاومت په نتیجه کې مړه شوي دي. ډاکټر مایکل بیل وای چې دا اوس یو ډیر غټ مشکل دی. د خټ ډیر وخت پورې موږ مختلف انټی بایوټیکونه درلودل تیار به پراته وو. کله چې به ورته ضرورت پیښ شو نو موږ به له یو ډول انټي بایوټیک نه استفاده وکړه او که کار به ورنه کړ سمدستي به موږ بل ډول انټي بایوټیک راواخست او استعمال به وکړو. خو بدبختانه چې دا وخت چې کوم انټي بایوټیکونه له موږ سره موجود دي مخ په ختمېدو دي او په بنیادي ډول یې اثر صفر دی. د امریکا د روغتیايي اتحاد ژورنال وای چې بکتریا په متداوم ډول تحول کوي او د هغه دواګانو په مقابل کې مقاومت زیاتیږي چې د وژلو لپاره جوړیږي. د روغتیايي چارو ماهران وایي چې تر ټولو زیاته تشویش وړ خبره دا ده ډیر کم خلک په دې پوهیږي چې انټي بایوټیکس یوازې د بکټریایي میکروبونو په ضد موثر دي. د انفلوئنزا او یا د زکام ویروسونه نشي وژلی. ساینس پوهان اوس لګیا دي د نوو انټي بایوټیکونو په جوړولو باندې کار کوي. ډاکټر مایکل بیل په دې اړه وایي تر ټولو مهمه دا ده کومې دواګانې چې موږ لرو باید خوندي وساتو او ډېرې استعمال نکو. د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکز یو تازه سروې ښیي چې دا وخت په ټولو امریکایي روغتونونو کې ډاکټران ناروغانو ته ډېرې قوي دواګانې لیکي او کله خو دومره زیات انټي بایوټیکي دواګانې ورکوي چې له سره ورته هیڅ ضرورت نه وي. د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکز یا CDC ډاکټرانو او د شخصي کلینیکونو مسؤلینو ته مشوره ورکړي چې ناروغانو ته د انټي بایوټیکس ورکولو په وخت زیات تاکید نه کار واخلي. ډاکټر بیل وای چې د بکتریا د مقاومت د عواملو د پیدا کولو لپاره هم کار شروع شوی دی. د انټي بایوټیکس په مقابل کې مقاومت ایوازي لدې عمله نه پیدا کیږي چې ډاکټرانو ناروغانو ته زیات لیکي بلکې د ناپاکۍ او حفظ الصحه د نمرعت لامله د ویروس د خپرېدو په سبب هم مقاومت کمیږي. کڅوک په غیر ارادي ډول د یو ناروغ د بدن میکروب شوی برخه سره تماس وکړي د جراثیمو او انفیکشن د خپرېدو امکانات زیاتېږي. ناروغان هم رسته کولی شي چې د ساري ناروغیو مخه ونیسي. د ساري ناروغي د کنټرول مرکز یو جلا ویپانه خلاصه کړې ده. په دغه ویپانه کې خلکو ته مشوره ورکول کیږي کله چې ډاکټران ورته انټیبایوټکس دواګانې ولیکي باید د ډاکټر د توصیې سره سم وخوري او که جوړم شي دوا دې نه قطع کوي کورس یې پوره کړي. خو بیا هم ماهران په دې باور دي چې د انټیبایوټکس د اثر د کمېدو او د وینې دورې د پیل کېدو نه مخکې د یوې غټې روغتیایي فاجعې او آفت د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه په عاجل ډول همدا اوس کار شروع شي.
Carol Pierce, VOA News, Washington.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په مکرې یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې یوې زلزلې چې قوت یې 4.2 درجې و د شنبې په ورځ سهار وخت یې د افغانستان شمالي برخې ښورولې دي. زلزلې د پاکستان او تاجکستان سره هم سرې د سیمې ښورولې. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز چې په لومړي سر کې 4.4 درجې و د فیض آباد د ښارګوټي جنوب ختیځ لوري ته په 80 کیلومتره کې و. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې د دېش څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې لوی درستیز باید د یک شنبې په ورځ کابل ته ولاړ سي. مخکې پاکستاني چارواکو ویلو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز رایل شریف به د افغان چارواکو سره د امنیت سره د همکارۍ او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د هند لومړي وزیر نریندر مودي د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د افغان ولسمشر اشرف غني سره یو ځای پرانیستله. د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې د دارالامان ماڼۍ ته نږدې جوړه شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي په محلي وخت جمعې په مازدیګر په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته ورسېدی. د لاهور په هوایي ډګر کې د مودي هرکلی ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورغلی و. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته سفر کوي. د نایجیریا په جنوب کې د ګازو په فابریکې کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 100 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. ور د پنجشنبې په ورځ د امبرا ایالت د نیوي په ښارګوټي کې د ګازو په فابریکې کې د چاودنې په نتیجه کې ولګېدي. رپورټونه وایي چې د چاودنې له امله اکثره کسان ژوندي سوځېدلي دي چې خپل د ګازو د ډبو سره یو ځای په قطار کې ولاړ وه. په سوریه کې د حکومت ضد سرچینې او فعالین وایي چې د دمشق په مربوطاتو کې په غو پرتو لیرو پرتو سیمو کې چې د بشر الاسد د سیاسي مخالفینو په لاس کې دي د یخیانو یو قوي مشر په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. په برتانیې کې د سوریه د بشري حقوقو د نظارت ډلې ویلي دي چې په برید کې زهران الوش وژل شوی دي. دغه ډله وایي چې د اسلام د پوځ په نامه د ډلې نور مشران هم په دې برید کې وژل شوي دي. نتایج سوي رپورټونه وایي چې هوایي برید د روسیې الوتکو کړی دي. اسرائیلی سرتیرو په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی میرمن په ډزو وشلې. د عسکرو وروسته لاغنه پرې غېډزې وکړې چې غوښتل یې اسرائیلي عسکر په موټر ووي. او د سوریه د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې هیواد یې آماده دی چې په جنیف کې د مخالفینو د استازو سره وګوري. د سوریه د باندنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ ناوخته کله چې سوریه عیسویان د کریسمس د لمانځلو دپاره راغونډ سوي و دا خبرې وکړې او تر څنګ یې د سولې دپاره دعا هم وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د موسم حال نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9.8 درجه سانتی ګراد کل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 درجه سانتی ګراد کل شوې. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.8. په قندهار کې نن د تودوخې لوړه درجه 9.1 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 10.2 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 درجه سانتي ګراد اټکل شوې. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.4 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 9.0. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.0. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 4.15 درجه سانتي ګراد. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 12.0. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 9.2 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې. محترم اوریدونکو زمونږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدلې. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.